د مشال ریډیو اوریدم کو مینا او سلامونه مې ومنه زه بشیر غواخیم د 12 بجې په خبرونه کې مو هرکلای کوم چې 12 څخه 13 بجې پورې په دې غړي کې تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کو او کو وخت را سره و کې دې شي یو یا دوه سندره هم درته خبرېږي نو هله دا چې را سره و اوسې ک ریډیو سر نږدې نه یو انټرنیټ لري نو مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده او په موبایل اپ مو هم اوریدلی شي لمړی باندې چې بامیر تاسو ته خبرونه وایي
د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پریکړه ستایلی چې ویلي طالبان خوشی کوي. پاکستان کې د کورونا وهلو شمیره 2,40,000 نه واوښته او په بیلاروس کې د صدارتي انتخاباتو د لومړنیو نتایجو وروسته مظاهرې پیل شوې. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پریکړه ستایلې چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري نن په یو بیان کې ویلي هیواد هیله لري چې له دې ګام سره به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. نوموړي پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو د کامیابۍ او دایمي سولې او ټیکاو لپاره د خپل ملاتړ وړاندې کړي. هغه وویل پاکستان له خپل غاړه تل د افغانانو په مشرۍ کې د افغان سولې پروسې د کامیابۍ ملاتړ کړی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلزاد بیگانه وخته پر ټویټر لیکلی چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولان کوبیا پر خپل ټویټر لیکلی اوس د طالبان رامخکې شي او متقابل عمل دی وکړي. کوبیا ویلي طالبان دې بیړنۍ اوربان اعلان کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. پاکستانی چارواکي وایي تر ننه هلته کورونا وایرس 2,45,000 نه زیات کسان وهلي دي. د کورونا په اړه معلومات خپرونکي ویبپاڼه لیکي چې د اګست 13 پر کوویډ 19 ناروغۍ اخته 6,090 کسانو خپل ژوند بایللی خو 2,60,000 نه زیات کسان ترې بیرته ښه شوي هم دي. پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند صوبه کې پر کورونا اخته شوي چې شمیره یې له 1,30,000 پورته ده. په دوهم نمبر پنجاب ایالت ته چې ورکی 4,90,000 نه زیات کسان پر کورونا اخته شوی دي. په خیبر پختونخوا کې تر دې مهاله 3,692 کسان کورونا وهلي چې 2,110 مړ شوي خو 1,612 ترې بیرته ښه شوي دي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان د پارلمان نه په منظور شو 3 بیلونو اندېښنه ښکاره کړې. نوموړي پرون پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل پاکستان دا کار د نړیوالو د فشار لاندې ترسره کړی دی. په دغو کې یونایټیډ نیشن سیکورټي کونسل امینډمنټ بل 2000، لیګل اسیسټنس کریمینل بل 2000 او انټي ټررزم بل 2000 شامل دي او دا بیلونه د جولای په 9 نیټه د قومي اسمبلی نه پاس شوي. پاکستان دا بیلونه په داسې وخت کې منظور کړي چې د پیسو د سار د نړیوالې ادارې اف اے ټی اف د خړ لیست نه د وتلو لپاره هلې ځلې کوي. د بیلونو په منظورولو کې د اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سره مرسته وکړه. په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف غړی اقبال افریدی وایي نوي قوانین د پاکستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره جوړ شوي او دغه په وینا د جماعت اسلامي نیوکې بې ځایه دي. د بیلاروس امنیتي سرتیرو په مینسک او نورو ښارونو کې د مظاهره کوونکو سره د شخړو پر مهال د هغوی د خپرولو لپاره اوښکې بهونکي ګیسونه او د اوبو توپونه کارولې. دا مظاهرې لاغه وروسته پیل شوې چې د ولسمشرۍ لومړنیو پایلو وښوده چې موجوده صدر الکزاندر لوکاشنکا تر نورو وړاندې دی خو د اپوزیشن نوماندې د پایلو منل رد کړی دی. په بیلاروس کې پرون صدارتي انتخابات وشول او د سرکاري ټلویزیون د خبر له مخې لوکاشنکا نږدې 80% رایې واخیستې. د لوکاشنکا پر وړاندې سویتلانا تیکانوسکایا مهمه رقیبه وه خو هغې یوازې څه کم 0% رایې خپلې کړې. د لومړنیو پایلو د اعلان سره سم زرګونه مظاهره کوونکي په مینسک ښار کې لارو کوڅو ته ووتل. پر ټویټر خپلواکې رسنۍ داسې انځورونه خپروي چې پکې پولیس ښودل کېږي چې پر مظاهره کوونکو تشدد کوي. پر دغه مهال مظاهره کوونکي شعارونه ورکوي چې بیلاروس د هغوی هېواد دی. لومړني راپورونه وایي چې ګڼې ګرفتاریانې هم شوي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو خبرونه له نجیب امیر څخه واوریدل. په دې غړي کې تاسو ته ګڼ رپورټونه لرو. اولنی رپورټ په دې اړه ده چې د پیسو د څار نړیوالې ادارې اف اے ټی اف د بندیزونو لخړ لیست څخه د ملک ویستلو لپاره د پاکستان پارلمان ځینې قوانین منظور کړي دي. دا تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. په دې مسله پر اپوزیشن ګوندونو کې ځکه اختلاف پیدا شوی دی چې مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د حکمران تحریک انصاف لخوا وړاندې شو دی بیلونو ته رایه ورکړله او کامیاب کړل، خو جماعت اسلامي مخالف دی. جماعت اسلامي دریځ لري چې دا قوانین د ملک په ګټه نه دي. په اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان په پېښور کې په خبری کانفرنس کې په دې وروستیو کې د پارلمان نه په منظور شوي دریو قوانینو د اندېښنو څرګندونه وکړه او هغه وویل چې دا نوي درې واړه قوانین د نړیوال فشار لاندې منظور کړي شوي دي. په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې سینیټر مشتاق احمد خان وویل،
د کې یو قانون دی یونایټیډ نیشن سکیورټی کونسل امندمنت بل 2020، دویم قانون دی په دې کې لیگل اسسټنس کریمینل میټر بل 2020، او دریم قانون دی اینټی ټیریزم امندمنت بل 2020. د درې واړو قوانین چې دي دا د اف اے ٹی ایف په دباو باندې بلکې مسلط شوی قانون سازی ده. نون والا او پی 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 والا داسې سہولت کار دي چې کله د اف اے ٹی ایف دا بیلونه رااله دی درې واړه یوځای شو او درې واړو په شریکه باندې دا ډرافټ کړل او په شریکه باندې پاس کړل.
د مشتاق احمد خان نمی و پختل چې دغه درې واړه قوانین خو د ترګرۍ د مخی نیولو او د ترګرۍ په لړ کې په پاکستان د لګول شوی تورونو د سپاکولو او د اف اے ٹی ایف د خل لیست نه د پاکستان د وستلو لپاره جوړ کړی شوی دی. نو جماعت اسلامي ولی په دغه قوانینو اندېښنې لري؟ نو په جواب کې هغه وویل،
پاکستان په معاملاتو کې د مداخلت قانوني موقع فراهم کړی شوی دی. د دې په نتیجه کې داری چې دی شکیل افریدی دا حواله کول شي امریکا ته، د دې په نتیجه کې دی کلبوشن یادیو انډیا ته حواله کول شي، او په چا باندې چې اغي لاس کدی د دې ځنه به اوچتي. نو دا د بین الاقوامي استعمار او سامراج لپاره دا قانون سازی دی کړی دا.
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د اسمبلی غړي اقبال افریدی د جماعت اسلامي د نیوکو او اندېښنو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل چې دغه درې واړه نوي قوانین د پاکستان د قومي ګټو لپاره جوړ کړی شوی دی او په دغه قوانینو د جماعت اسلامي نیوکي بې ځایه دي.
او دا موجوده چې کوم بیلونه پاشوي دي په قومي سمنینه، په دې کې واقعي دا د قومي نویت بیلونه وو. په دې کې د هر یو سړي یو کردار په کار دی، سیاست په خپل ځای باندې دی، خو ځنې قومي خبرې چې دي ځنې د ریاست خبرې دي چې په هغې کې ریاست له نقصان رسیږي او بیا هغه عوام په کې متاثره کیږي. هغې بیلونو کې یا په هغې قانون سازۍ کې د هر یو سړي یو کردار په کار دی چې دي لاله به جواب ورکوي. جماعت اسلامي په هر شي کې د خپل مفادات او د خپل د پارټي پوینټ سکورینګ او د سیاست سوچ او بوج دی. هغوی اپوزیشن هم اګنور کړل، حکومت هم اګنور کړل، نو دې په وجه باندې هغوی تنقید شروع کړی دی، هغوی پروپیګنډه شروع کړی دی.
د پاکستان پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون مشرانو هم تر دې وړاندې ویلي وو چې هغوی د حکومت سره ډیر جوړ اختلافات لري، ولی د حکومت سره یې د هیواد د ګټي په خاطر په ځینې قوانینو جوړولو کې مرسته کړې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال د ریډیو ته غوږی د کورونا وایرس او د دې ترڅنګ د نورو مهم موضوعاتو په اړه باندې تاسو به لبیل رپورټونه له مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس خبريږي. د بلتان بهاودین زکریا پوهنتون انتظامی د قبایلی ضلعو د زده کوونکو ځانګړي سیټونه ختم کړي دي. د پوهنتون چارواکي وایي هغوی نور دا بوج نشي زغملی او د دوی په وینا دا ځکه چې اوس قبایلی ضلع چې دي یا پخوانی فاټا چې هغه اوس د خیبر پختونخوا صوبی سره یوځای شوی دی او هغه چې کوم ځانګړي سیټونه و هغه په کار نه ده چې دوی ته وسبر کړل شي. ځینو د قبایلو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي حکومت دی د پوهنتون د انتظامی د دې پریکړې په خلاف ګامونه واخلي او پوښتنه دي وکړي. هغوی وایي د فاټا د انضمام په مهال حکومت ویلي و چې قبایلي زده کوونکو ته به سیټونه او سهولتونه زیاتوي او تر لسو کالو پورې به دا چاره دوام لري. خو اوس نه یوازې د ملتان بهاودین زکریا پوهنتون بلکې په پنجاب کې ځینې نور پوهنتونونه هم د قبایلو د زده کوونکو لپاره ځانګړي سیټونه نه ورکوي. په اړه د فرهاد شینواری رپورټ. اور
د قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي د ملتان په بهاودین زکریا پوهنتون کې پخوانی فاټا کوټا ختمه کړل شوې او اوس نشي کولای چې په سکالرشپ باندې پکې داخلي واخلي. دوی وایي یوازې قبایلی ضلعو زده کوونکو ته پکې 215 سیټونه ورکړل شوي وو خو دا کال ترې محروم شول. د خیبر ضلع ودان شینواری هم د بهاودین زکریا پوهنتون د بی ایس پروګرام کمپیوټر ساینس زده کوونکی دی او مشال ریډیو ته وایي
دینا هر کالی د فاټي او د بلوچستان پسمنده خلک फायदा اوچتوي. خو لا بده مرغه دا کالی د بهاودین زکریا یونیورسيټي وایس چانسلر دا سیټونه ختم کړل او وایي چې دا په یونیورسيټي باندې بوج دی. دا مونږ نشو سپورټ کولای. د فاټي عوامو سره یو سراسر ظلم دی ځکه چې په فاټا انضمام کې دا خبره شوی وا دا اگریمنٹ شوی او چې د فاټا کوم ریزرو سیټ دی دا به را روان لسو کالو پورې موجود وي او هغه به فاټي سټوډنټانو ته ملاویږي چې هغه نه د فاټي پسمنده خلک फायदा اوچتوي.
د باډي محمد حنیف اپریدی د بهاودین زکریا پونتون د سایکالوجي څانګې زده کوونکی دی او دی وایي چې اوس پخوانی فاټا نه کوم نوی زده کوونکی هلته ورځي نو په خپل خرچه به پکې سبق وای
اوس د مطلب کوم سی غراتی سټونډا او پیسې فیس جمع کای مون خدا پوزیشن دی مون خو چکم برقرار پوزیشن دی مونږه غو برقرار پوزیشن دی مونږ ته د سہولات و چې مون کوم د اصل د غمه فری وو او نور چکم فیسونه واغه مونږ نه شول جمع کده نه مونږ نه دینه بعد ویم نه خلی خو چکم نوې سټونډ راځي غونه به فیسونه خلی ځکه چې مون خلکو داس بزنس کاروبار شته چې غو فیسونه جمع کی نو غو وجه ډېر خلکو تعلیم نه محروم شي. مطالبان دا چې بچ کوم فیصله د کړی ادا دی واپس وخلی او چې
دوباره بحال کی. د کو اتحادی یو مشر ودود اپریدی وویل
دغه مسله جوړه شوه چونکې په فاټا انضمام کې خو موږ سره وده شو یو چې تلاسو کولو پوره به 200 کوټه خو بیا سه برقرار وي چې کوم ریزرو سیټونه دا به ډبل کوم. اوس د ډبل کولو په زوی داشتا کوټه هم ختم کړنو دا یو ډیر غیر آئینی سټیپ دی چې کړو ډیر سټوډنټون به دغه نه محروم شي بلکې تعلیم چې کوم د فاټا ودا به نور په تیارو کې شي دغه به نقصان دا وشي چې کوم سټوډنټون غریبون دي د فاټا ولا دا به هایر ایجوکیشن نه پوتې شي چې کوم اعلی تعلیم دا به حاصل نکړي شو چې کوم موږ الډی رښو غرزدل یو
قبایلی زده کوونکي وایي د بهاودین زکریا پوهنتون انتظامیه ورته ویلي چې د معاشي بحران له وجې ورته داخلي نشي ورکولی او که هایر ایجوکیشن کمیشن ورته فنډونه ورکړي نو بیا به یې داخله ممکنه شي. په سینټ کې د قبایلي او سرحدي امورو سفران قائمه کمیټه چیرمین سینیټر تاج محمد پردی وایي زه به یې حال واخلم او په دې لړ کې به د پوهنتون چارواکو او هایر ایجوکیشن کمیشن سره خبرې وکړم.
ان شاء الله تعالی منډه باندې موږ ته کوسو کو دې په زبر خپل تر باندې تپوس مو ته کم چدا سدا سنوې چا غراغلې ډیولپمنټ شوې ده صرف اریم برسمن چې کوم هایر ایجوکیشن پیسې ورکین وستو ته صرف هغه پیسې لیټ شوې دي پروسس پروسیجر هغه نو هیڅ
د قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي د ملک په ټولو پوهنتونونو کې دي د پخوانی فاټا د زده کوونکو کوټه بحال وساتلی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ارڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د دغه احتیاطي تدابیرو په کولو سره کولای شي ځان له کورونا وایرس وساتي. اوس هم یو بل رپورټ ورځو، د اګست په اتمه نیټه په کوټه کې د وژل شو وکیلانو تلین ولمانځل شو. څلور کاله وړاندې په همدې ورځ د بلوچستان پر قانون پوهانو ترګر برید شوی و چې پکې د شپږ پنځوس وکیلانو په ګډون اویا کسان وژل شوي وو. د پاکستان قانون پوهانو اتحادیې دا یوازې ځاني نه بلکې د بلوچستان عدلی ته نه جبرانیدونکی زیان بللی دی. دا فکر کېده چې ښایي خلک به د ویرې له کبله نور د وکالت پیشې ته راتګ ته زړه ښه نه کړي، خو د بلوچستان وکیلانو یونین مرستیال مشر منیر کاکړ وایي چې برعکس د ځوانانو د وکالت پیشې خپلولو لور ته رجحان زیات شوی دی. خو د دې وجه څه ده؟ د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
ملک واجد کاسی د قانون زده کړې بشپړې کړې وې، خو کله هم د وکالت پیشې ته د راتلو اراده نه وکړې. خو د 2018 کال د اگست اتمی ترګر برید د هغه ژوند او مسلک دواړه ور بدل کړل. په دې ورځ د کوټي په سیول هسپتال کې د بلوچستان وکیلان په نشه سول چې پکې شپږ پنځوس قانون پوهان ووژل شو. د حملې پړه داعش وسلوالې ډلې او له تحریک طالبان پاکستان څخه بیلې سوي جماعت الاحرار ډلې په غاړه واخیسته. په وژل شوو کې د واجد کاسی ورور وزیر کاسی هم و. د وزیر کاسی شپږ شپېته کلن پلار سید جان او کورنۍ دا فکر وکړي چې د یو منظم پلان له مخې د بلوچستان قانون پوهان په نشه سوي دي. هغه د اگست پراتمه مشال ریډیو ته وویل
د اته اگست 2016 د ملک وزیر محمد خان کاسی ایډوکیټ د شهادت اباباد موږ په کور کې دا فیصله وکړه چې موږ به دا میدان خالی نه پرېږدو او دشمن ته دا پیغام ورکوو چې موږ د هر رنګه قرباني دپاره تیار یو. او ځکه ملک واجد خان ایډوکیټ دا میدان ته موږ راواستوئ.
په وژل شوو قانون پوهانو کې هغه کسان هم ول چې په وکالت کې د لسیزو تجربه درلوده، او هغه ځوانان هم ول چې له ښه طالبي ادارو څخه زده کړې کړې وي. د قانون پوهانو اتحادیو هغه مهال ویلي ول چې په برید کې د بلوچستان د وکیلانو یو پوره روزل شوی نسل له منځه وړل شوی دی، چې د دوی په وینا هدف یې د ټولنې هغه ویش او فعال وګړي وژل وو چې د صوبې د حکومت بشري حکومت ته د درناوي او قانون واکمنی لپاره شخ پورته کولی. د بلوچستان د قانون پوهانو ټولنی مرستیال مشر منیر کاکړ د اگست پر اتمه مشارېډي ټول چې هم د دې فکر تر اغیز لاندې په بلوچستان کې ډیرو ځوانانو او د وژل شوو وکیلانو د کورنیو غړو د وکالت پیشې خپلولو ته په ګڼ شمیر کې مخه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د 2018 کال اگست تر اتمی تر برید وروسته په تیرو څلورو کلونو کې له دوی سره شاوخوا 1500 وکیلان رجسټر شوي دي، چې د په خبره د اتم اګست تر پیښې له مخه کلونو کې به دا دومره زیات شمیر کې ځوانانو ځانونه نه رجسټرول، بلکې د پوینا هغه مهال به په کال کې تر سلو ځوانانو هم کم د وکالت مسلک ته راتلل. منیر کاکړ د ځوانانو په زیات شمیر کې د وکالت پیښې ته د راتلو وجه دا یادوي.
دغه واقع دغه پازیټیو شی په دغه سنس کې هم پیدا کوي چې په خلکو کې دا اویرنس پیدا کوي چې د کوم کوټو دا کوشش په داخلو په زینو کې په پدارنګ واقعیت باندې به دوی وویری. خو دغه شی چې دی دغه ما په نظر باندې دغه په سوسایټي کې دغه د خوب د لری کېدو په ځای دغه سړي دی چیلنج یو وخت د پروفیشن او هغه سړی چې راغلی دی هغه د کمیټمنټ سره دی بای چوایس راغلی دی او بقاعده لا ول ور دا وکی بعد پلانینګ کړی چې زه به وکالت کوم د علاقې و د مزیک و د کوم خدمت به کوم او ډیر شش الکوان راغلی دی د ډیر شش ادارو لپاره غسیبی دی.
مقبول اڅکزی هم د ورور تر وژنې او پر وکیلانو تر برید وروسته د وکالت پیشه خپل کړی دی. د دورور بیرستر امان الله اڅکزای د 2014 کال د جون پر شپږمه نیټه نامعلومو وسوالو د کوټي پر سپینی سړک ووشلې. هغه د کوټي لا کالج پرنسپل وو.
کله چې واقع وسوله د شلزما د بای سره بیرستر امان الله اڅکزای سره کله د 8 اگست باندې بیا دغه کله لبل واقع سی وسوه. دا دوړو واقعیت سدي خالص مان د ډیر زیات خلګو د ډیر زیات فیملی سکم د کورنۍ سوچ ور بدل کم زبان سوز زما لکه زه وس لندن ته راغلم په یونیورسيټي سبق وایم کوم دا خواته ما اراده وخت نه و د لازم دا اراده سدا د زما د بایده او د واقع بعد جوړ سنه.
مقبول اڅکزای د مخال د قانون په برخه کې د لوړو زکړو لپاره لندن ته تللی. مقبول اڅکزای او واجد کاسی د ورونو بایلولو په صورت کې شخصي درد لیدلې. خو تر دې غمیزې وروسته داسې کسانو هم د وکالت پیشې ته مخه کړې چې په حمله کې د کورنۍ کمغړی وژل شوی نه دی، خو د دوی لپاره دا د کورنیو درد نه بلکې د ټولې سیمې د علمي پنګې زیاده. په دوی کې یو هم محب الله کاکړ دی. نوموړی په 2015 کال کې د کوټي لا کالج څخه د قانون زکړې بشپړې کړې وې، خو د وکیل جوړېدو پر ځای یې په غیر حکومتي اداره کې نوکری کولو ته لومړیتوب ورکړی. خو کله چې پر وکیلانو برید وسو نو هغه د پلار په اصرار نوکری ته استعفا ورکړه او د وکالت پیشه یې خپله کړه.
وکالت و پیشه ته راتللو اولنی وجه خو دا درنه سانحه وله تا اګست 2014 سره، او بله وجه دا چې زما د بابا ډېر خواهش و او د دې واقعې باره ډېر اصرار راته وکړي چې زه دا شعبه او د دې خلک څه کم نقصان موږ وکړي د دې پرکېده په کار دی. زما ویل زه ستا سره دا اصرار دی ستا دا پیشه کې شامله سم او خپل پره قوت خپل پره محنت په دا پیشه کې وکړه.
همدغسې کیسه د پنجګور اوسېدونکي بلوڅ خان هم ده. نوموړی د برید په محل د کراچی یونیورسيټي په قانون څانګه کې زده کوونکی و. د اگست پر اتمه مشالې ډې ټول چې د زده کړو د بشپړولو وروسته د وکالت پیشې ته د راتګ هیڅ اراده نه و، خو حمله د دې اراده وربدل کړه.
مینه لویت یات میرا کوئی ایسا انټینشن نه ته سو واقعیا سے پہلے وکیل بنو.
ما چې کله د قانون زده کړې بشپړې کړې نو هغه مهال مې د وکالت اراده نه و، خو تر دې پیښې وروسته ما ته پوښتنې را پیدا شوې چې آخر دا ولې وشوه. ما فکر وکړ چې یوازې د وکیلانو ټولنه داسې یوه خپلواکه اداره ده چې د قانون واکمنۍ لپاره د جبر او سرزورو طاقتونو پر ضد غږ پورته کولی شي او د ریاستي ادارو لپاره یو فشاري ډله یا پرشر ګروپ جوړېدای شي، نو ځکه مې تر دې پیښې وروسته د وکالت کولو اراده وکړه.
خو د وژل شوو وکیلانو د مقدمو فایلونه، تصویرونه او نور یادونه نن هم د عدالتونو په خونو کې ژوندي دي. دغو یادونو د 8 اگست غمیزې په نتیجه کې د وکالت پیشې ته راغلي د غځوانان سخت ځورولې دي. د وزیر کاسی ورور واجد کاسی چې نوکری ته استعفا ورکړه وکیل سو، نو په لومړۍ ورځ چې کچهري ته ورننوتی نو په وینا یې د ورور د ناستې ځای او د هغه د مقدمو فایلونو سخت وځورولې. هغه بیا په یو مقدمه کې د لومړي ځل لپاره یو جج ته حاضر سو.
چې کله اولنی ځل زه به عدالت ته لاړم یا به عدالت کې پیش کېدم، نو دا به ډېر زیاته تکلیف دی او ځورونکې مرحله به وه. زه چې به کله هم په عدالت کې پیش کېدم نو هر جج سه به دا پوښتنه کوله چې ته د ملک وزیر رول یې، ځکه ستا نقش د وزیر په طرز دی. نو هغه دم به زما ملک وزیر به زما په ذهن کې رالی او ډېر زیاته درد کوونکې مرحله به وه. نو دا ډېر مشکله مرحله وه. دا مشکل وخت کې زما استادانو ډېر زیاته مرسته راسه وکړه او ډېره حوصله یې راکړه.
محب الله کاکړ چې هم په اوله ورځ کچهري ته ولاړ نو د وژل شوو وکیلانو یادونو وځورولې.
هر ځای چې بکښېناست په مجلس کې به زموږ سترګې د اوښکې ډکې سولې چې فلانۍ څنګه بدلته راسره ناستلو، یا فلانی سینیر زموږ مشر زموږ رهبر چې ولو هغه به موږ ته څنګه لارې راښولې. نو ډېر تکلیف د دعوه سپرې چې موږ یو 15 وکیلان یو ځای سره کښېنې، نو مجلس یې د شهدا څخه خالي نه وي او د هغه درد او د هغه غم څخه خالي نه وي.
منیر کاکړ وایي چې نوي وکیلان له مسلکي او د تجربې له پلوه د وژل شوو قانون پوهانو ځای نسي نیولای، خو دغه په خبره ښه اړخ یې دا دی چې ځوانانو په ګڼ شمیر کې د وکالت پیشې پر لور مخه کړي چې دا د راتلونکي لپاره ګټوره خبره ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږ یې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. لکه څنګه چې تاسو وویل شو د دغه ایپ د لارې موږ واورئ. امریکا د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې له سلا مشورو او د افغان ولسمشر له دې پریکړې هرکلی کړی چې وایي د دې جرګې په غوښتنه به د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړېدو سره تمه لري چې بین الافغاني خبرې پیل شي. افغان حکومت لاور د مخه د طالبانو د ورکړي 5000 کسیز لیست څخه 4000 شپږ سوه کسان خوشی کړي وو، خو پاتې په درنو جرمونو تورن دي. نو ځکه ولسمشر محمد اشرف غني په خپله د خلاصون پر ځای په اړه له لویې جرګې مشوره وغوښته.
افغانستان د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې را روانې څو مهمې ورځې په مخ کې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لویې جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غني ته د خلاصون سلا ورکړې ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د ازادۍ د دولتي کارډلې یو مشر دی، ازادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي دغه حکم به مني د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل مو تنظیم کړي دي. امید دی چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني پرون یک شنبه د سولې مشورتي لویې جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي څو د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشی کوي، د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر اشرف غني له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیګان ناوخته په خپل ټوټر زیاته کړي تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزی ټیم دوهې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبره یې له 40 کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی. داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییز او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلی امریکا په تیرو 19 کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغې باثباته سولې ته ورسیږي چې له کلونو یې غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غني له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټوټر لیکلی اوس د طالبان را مخکې شي او متقابل عمل دې وکړي. کو بیا ویلي طالبان د بیړنی اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې که څه هم جرګه ناقانونه وبلله خو له پریکړې هرکلی وکړ. له دې ټولو سره سره هیلې په غوټېدو دي چې په یوه اونۍ یا 10 ورځو کې د طالبانو د بندیانو له خلاصېدو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانکزي په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مخته وړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړي او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویاند سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانکزي په مشرۍ یوه ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
روزن کو تاسو مشال ریډیو اوري مخکې در دې چې نور رپورټونه در وورو راځي چې وسندر وورو د فرهاد دریا په غوږ.
ناری 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 ناری
زمون کم د محبت لپارا هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چه نفرت ده اوز گاری کی خال چنگا حیران یم چه نفرت ده اوز گاری کی خال چنگا 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پر کشکا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 tanga 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 nari 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 nari
اوریدونکو تاسې د فرهاد دریا سندره او د مشال ریډیو ته وګي بیرته خپل رپورټونه تر غړو د قانون پوهانو په نه په پاکستان کې د دیوانی مقدمو په غړون په زورګونه مقدمه لیکلنو راهسي په عدالتونو کې پرتی دی او فیصله یې نکېږي. هغه وایي د عدالتونو وکیلانو د کمبود د پلټنو د جدید نظام د نشوالي او د نورو مختلفو ستونزو له وجې دا مقدمه په خپل وخت پای ته نه رسیږي. بلخوا د رپورټونو له مخې د پاکستان په عدالتونو کې شل لکو څخه زیات مقدمه پرتی دي چې له وجې په عدالتونو بوج ډیر شوی دی. په دې اړه د انیسی اجمل رپورټ.
په پاکستان کې د قانوني او امنیتي چارو ځینې پوهان وایي د سپریم کورټ تر څنګ د هیواد په ټولو عدالتونو د مقدمو بوج زیات شوی دی چې له وجې ځینې مقدمې د کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي. دوی دا خبره له هغې وروسته وکړه چې د اګست په نهمه د مشرق ورځپاڼې د یو خبر په حواله د پاکستان په عدالتونو کې دا مهال د مقدمو شمیر له شلو لکو زیات شوی دی چې پکې 15,000 په سپریم کورټ او 38,000 په پېښور های کورټ کې دي. وکیل او د قانون پوخانی وفاقی وزیر افتخار گیلانی د اګست په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د آبادۍ په لحاظ سره د عدالتونو شمیره ډیره کمه ده او بیا عدالتونو ته د زیاتو مقدمو راوړلو یوه وجه د حکومت له اړخه د خلکو مسئلې په وخت نه هوارول هم دي.
په هر خبره کې خلک دې ته اړ شي چې عدالتونو ته لاړ شي. هر سړی چې کار یې نه کیږي نو عدالتونو ته ځي او دا مهال په های کورټ او سپریم کورټ کې مقدمې ډېرې زیاتې شوې دي. زه وکیل یم او وینم چې های کورټ او سپریم کورټ ته خلک د روزګارونو نه ترلاسه کېدو مسلې هم راوړي. که په پاکستان کې حکومت خپل کار کولی نو بیا به هر خبره عدالت ته نه راتلې او پر موږ به بوج هم کم وي.
د وکیلانو په خبره د دیوانی مقدمو په ګډون غړي مقدمې په عدالتونو کې د بیلابلو وجوهاتو لامل د زند ښکار دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو په خانه مشر ملک نوید بیا وایي چې په پاکستان کې د انصاف نظام داسې دی چې مقدمې له زند ښکار شي او متاثره کس او ملزم دواړو ته د روغې لپاره وخت ترلاسه شي او انصاف ونه شي. نوموړی زیاتوي باید د پلټونو نظام د جدید ټکنالوژۍ مطابق شي، عدالتي نظام کې اصلاحات او د وکیلانو ججانو شمیره زیاته کړل شي.
سیسټم چې سائنٹیفک ایویډنس
بار ملکونه دیتا سره او ویسی که دل تطاو آما نو آئی سر ٹکسی کر شو رو اپروف کی کیمرے تصویر ورطا ہو خیئی سی سی ٹی وی فوٹیج ورطا ہو خیئی میں ادرہ بتا سی اوک سوسائیٹی کی درو ریز جات دی ویٹنسز بلائیوی کی پتہ ہے سو بات ہے کی سوری چی دیرو آگا ایف آئی آر غلط لوچ کی گی بجائے ردے کی ایکچوال ایف آئی آر آگای دور بازے کٹ کی اول بدا پولیس سرا وہ دا پرسیکیوشن تو سہا دا پورے دیر لگا دا پورے سر دا پولیس چیک با آگے بانے جب ایم کی سوری دی پر خب پرسیکیوشن نو پکا خدا دے چی آگا شیخ خشر خونے بد قسمت دی دا دے چی پاکستان کم شاید ستاسو او چیڑا یا الٹا خراب شی
په پیښور های کورټ کې وکیله ثنا ګلزار بیا وایي د عدالت له امر سره سم باید کورنۍ مقدمې په شپږو میاشتو کې او د جرمونو هغه په دریو یا څلورو میاشتو کې فیصله شي. نوموړی زیاتوي د نوو اصلاحاتو له مخې که پولیسي یا سیول کیسونو کې د مخالفه ډلو ترمنځ راضینامه وشي نو بیا مقدمه پر مخ نه ځي او ختمه کړل شي.
او کیسونه عمدده د وجې لیډ شي چې سټرایکس ورکه زیات راشي یا ورکه ججز یو جج بدل شي بل جج چې راځي نو هغه کم ټایم لګي بیا هغه په کیسونو باندې ځان پوهیږي په هغه ټول هر څه باندې پروسیجر باندې په هغه ټول فایلنګ وغیرہ باندې یا ورکه نورې داسې د ګرمۍ چوټیانې پکې راشي نورې اوس چې څنګه دا د کورونا ایشو وه هغې کې ډېر زیات ټایم ولګېدو په هغې کې ډېرې چوټیانې رالی نو د هغې د وجه چې کم دینو کیسز بیا زیات ایکسټینډ شي او په هغې کې زیات ټایم ولګي حالانکه د هر یو کیس چې کم دی خپل یو ډیوریشن دی او په هغه ډیوریشن کې په کیسز ختمیږي.
ایکسپریس ٹریبیون د روان کال د فروری په ومه په یو رپورٹ کې ویلي وو چې په سپریم کورٹ کې له 2013 نه واخلي تر 2040 کال پورې د مقدمو شمیر دوه چنده زیات شوی دی. د دې رپورٹ له مخې په سپریم کورٹ کې په 2013 کال کې 2470 مقدمې فیصلو ته په انتظار پرتی وي خو په روان کال کې د دې مقدمو شمیره 2019 ته لوړه شوې ده. بلخوا د کورونا وبا په حالاتو کې حکومت د مقدمو اوریدو لپاره په ځینو عدالتونو کې د ویډیو له لارې اوریدنې کوي. دغه سې په تېرو وختونو کې پاکستاني چارواکو د مقدمو سر تر سره هوارولو ویلي او په عدالتي نظام کې ځینې اصلاحات هم شوي دي. د پاکستان په عدالتي نظام کې د نوو اصلاحاتو راوړلو او د ولس مسئلې په وخت نه هوارولو د تورونو په اړه مو د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان او ځینې نورو چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو هغې ټلیفون اوچت نه کړ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور ردن کو تسے مشال ریڈیو تا ہوگی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے ہم تسے مگم داوس او ریدلے شے د جلال آباد په ښار کې قسم آباد نومې یو ښارګوټی دی. د پلاټونو خاوندانې وایي چې 15 کاله وړاندې له ښاروالۍ څخه د پلاټونو سندونه ترلاسه کړي دي. قیمتونه یې هم ورکړي دي، یعنی پیسې هم تحویل کړي دي، خو تر اوسه ورته د جلال آباد ښاروالۍ پلاټونه نه دي ویشلي. هغوی تور پورې کوي چې د ښاروالۍ چارواکي ترینه د خپلو پلاټونو په بدل کې د بډو رشوتونو غوښتنه کوي، خو د ښاروالۍ حکومت کسان وایي چې د بډو تورونه خبره نه ده بلکې د ستونزو د هوارولو ژمنه کوي او په دې کې ځینې بیوروکراتیک مسلې دي چې هغه حلول غواړي. په اړه د باز محمد عبید رپورټ اورو.
د جلال آباد ښار اتمی ناحیې اړوند د قاسم آباد ښارګوټي د پلاټونو یو شمېر خاوندان چې د جلال آباد ښاروالۍ ته ورټول شوي ول، د ښاروالۍ په منصوبینو یې تور پورې کاوه چې د کورونو لپاره د نمرو د ویش پر سر ترینه په زرګونو ډالر غوښتل کیږي. د احمدین په نوم یو تن وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې په بیا بیا ښاروالۍ ته د خپلو نمرو د لاسته راوړلو په خاطر ورغلي خو په یوازې ژمنو غولول شوي دي.
یا دا ټول کارونه را خلاص کړل، نقشې زمونږ امضا شولې، د ولایت نه د توزیع امر هم وشو، ولیکله چې دلته مونږ نقشې او د توزیع امر دغه ته راوړو ښاروالۍ ته راوړو، نو دوی پکې اوس قانوني او غیر قانوني او قانوني او غیر قانوني نن سبا په ټولو ادارو کې پیسې دي. پیسې ورکې قانون نشته، پیسې نه ورکې قانون ستا د پاره دی.
د عبدالله په نوم یو بل تن وایي د کورونو لپاره د نمرو ټول قانوني مراحل بشپړ کړي خو د نمرو د ویش په بدل کې ترینه په زرګونو ډالر غوښتل کیږي.
د دې باوجود چې زمنګ ټول مراحل طے شو رئیس د ساختمان موږ نه خلاص پیسې غواړي. رئیس د ساختمان موږ وزن ته ګوري چې ورته وزرو کو راسو په سړیتوب کې نو راته وای د کوتک په زور دی وباسم یا $50,000 راوړه، کله راته وای $60,000 راوړه، کله راته وای $800,000 افغانۍ راوړه. پنځه مې ورځې په سپا اختار راکړه چې ته نور نشې کولی یا دا خلک نشي کولی چې ساختمان ته راحضاس کار ته امر کوم چې نورې پرېنې.
د دوی د نیوکو په وړاندې د جلال آباد ښاروال فیصل امیری د قاسم آباد ښارګوټي د نمرو د ویش په ځنډ کې د بډو غوښتل ردوي، خو زیاتوي چې د دوو اونیو په دوران کې به د قاسم آباد ښارګوټي د نمرو د ویش ستونزه هواره کړي.
مونږ دوی خلکو سره وعده وکړه چې په 14 ورځو کې مونږ د موضوع به وسیړو، تر 14 ورځو وروسته به نتیجه ګیری وکړو، د 14 ورځو وروسته دوی نمائندگانو سره به کینو او خپل هغه نهایي نتیجه دوی سره به شریک کړي.
خو د قاسم آباد ښارګوټي د نمرو خاوندان وایي که ښاروالۍ ستونزه هواره نه کړه دوی به د ښارګوټي د نقشې او دوی ته د ورکړل شوو اویزونو له مخې ځانونو ته د کورونو جوړولو لپاره نمرې یا پلاټونه بیل کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو رینګو تاسو هم موږ د ټوئیټر او فیسبوک د لارې تعقیبول شي او تاسو کولای شئ چې د هغه ځای څخه زموږ ریپورټونو ته لاسرسی پیدا کړئ. د دې ترڅنګ دا هم کولای شئ چې تاسو د مشال ریډیو انسټاګرام پاڼې ته لاړ شئ، غلطه تاسو ته بیلابیل تصویرونه او ویډیوګانې شته دي، تاسو کولای شئ چې وګورئ او هلته پرې خپله تبصره هم پرېږدئ. اوس یو بل رپورټ ته راګرځو. په شانګله او سوات کې د ونو بوټو د کرلو بهیر پیل شوی دی او حکومت هوډ کړی چې سږنی په شکال کې به په لکونو شمیر کې ونې کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند تر دې وړاندې کلونو کې هم د خپل حکومت په مهال دې څانګې ته زیاته پاملرنه کړې ده او ویلي دي چې 1 کروڑ بوټي به لګي. په ځینو ځایونو کې دغې مهم ته مشکلات هم پېښ شوي دي او خلکو ویل دي چې د دوی په ځمکه باید حکومت په خپل سر باندې بوټي ونه کړي. په شنګله او سواد کې څه صورتحال دی؟ دا بدنی عظمت خان نور.
د سواد او شنګله په غرونو کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د پشکال بوټو لګولو سلسله شروع شوه چې پکې په اوله ورځ د چارواکو ترمخه 25,000 بوټي ولګول شول. چارواکي وایي چې د پی ټی آی ټایګرز به دغه بوټي لګوي او ټول سواد کې به 100,000 بوټي سخکا لګولای شي. د بوټو لګولو دستور کې د ملکن ډیویژن کمشنر، د سواد ډیپټي کمشنر، صوبایي وزیر محب الله، ډیډک چیئرمین په زلکیم او په سلګونو د پی ټی آی ټایګرز برخه واغسته. دستوری ته د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام اویل،
هم اگلے فائنانشل ایئر میں
راتلون کے مالی کال کے دا ملکن ڈویژن پر 2 ضلعوں کے 55,000 بوٹی لگو او دا رنگا پسواد کے بعد زمونگ دا بوٹو لگو لو حد اب 10,000 بھی چھاگا با سرتا رسو.
ہمارا ٹارگٹ 10,00,000 پودوں کا ہے جو ہم انشاءاللہ اچیو کریں گے.
پتہ موقع دا پی ٹی آئی یو کارکن چورتا ٹائیگر نومور کرش ہوئے فیاض خان دا چارباغ اویل چې اول ځل دوی د بوټو لګولو په کار کې برخه واغسته او د بوټو لګولو هدف به پوره کوي.
او انتهایی د خوشحالۍ موقع ده. ټول نوجوانان دي د ملک خسته کوي. د خان صاحب د ویژن مطابق گرین کلین پاکستان جوړیږي.
ولی بلخوا په سواد کې د 1300 مودې راسي د ځنګلاتو په غیر قانوني کټ کولو ځایي اوسیدونکو اندېښنې څرګندونې کړي او د دوی غوښتنه ده چې شته ځنګلونو حفاظت دي یقیني کړي شي. د ځایي ټولنې یو مشر ډاکټر جواد چې سو واره د ځنګلونو غیر قانوني کټ کولو احتجاج کې برخه اغسته په غړه وای.
زه دا سوال او پوښتنه کوم چې 15 کاله مخکې د سواد منګوري په دې خوړ کې چې کوم قیمتي د ولي ونی ولاړې وي او د شوي ونی ولاړې وي او هغه د سلګونو کانه پوخانی وي، هغه چا وهلې وي، ولي وهلې وي او هغه ونی وسه شوي. دغه شانتي دي زموږ قیمتي چنارن چې کوم دی هغه وهلې شو. نو بجا د دې چې موږ نوي پلانټیشن ډرایو کو پکار دادا چې زمون کم الریډي اگزیسټنټ ونی دي بوټي دي چې موږ دا غي خصمانه وکړو، نو د 15 سوکالو بوټي ډکه فرض کا موږ تحفظ ورکو. نو زما په خیال دا به زیاته غوري بجا د دې چې موږ نوي بوټي نالو نه دا غي بیا موږ خصمانه کو نه هغه موږ د سارونه بچ ساتلی شو او نه د خلکو نه بچ ساتلی شو.
په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په سوات کې د ځنګلونو محکمې نه غړي په دې توګه د سوکو څخه لرکړي چې دوی په کالام، مدین، بحرین او نورو سیمو کې د ځنګلونو غیر قانوني کټ کولو منع کې پاتې راغلي. وزیر اعلی دا حکم هم جاری کړی چې ټوله صوبه کې به سخت کال د 1 ارب نه زیات نوي بوټي لګولی شي او د ځنګلونو حفاظت به یقیني کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
بالکل اوریدن خدا مشال ریڈیو دو تھا سے زموږ غږ په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي او همدارس د مشال ریڈیو د موبایل ایپ د لارې کې چرته تاسو سمارټ فون لري نو دا غې د لارې هم تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه ټولې واورئ. ته ویډیوګانې چې دي کومې هغه هم تاسو وګورئ، تصویرونه هم کتل شي، د ملګرو دوستانو سره هم په اسانه باندې کوم رپورټونه چې دي هغه شریکولای شي. اوس هم یو بل رپورٹ ورزو. د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دې ورسیو کې په پېښور کې چاپ شوی دی. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خبر پښتونخوا د نوښار سیمې سره تعلق لري. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د 800 صفو په دې لوی مجلد کتاب کې د پښتو فلمونو، فلمي ستورو، سینماګانو او فلمي دنیا سره د تړلو خبرو د موندلو لپاره څو کاله مهنت کړی او په شخصي لګښت یې دا کتاب چاپ کړی دی. کلتور پوهان وایي د حاجي اسلم خان دا هڅه د ستاینې ده او زیاتوي چې له دې سره به د پښتو فلمونو په اړه لومړی لاس معلومات خلکو ته په لاس ورشي. نجیب عامر په دې موضوع تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې د یو پخوانی فلم پسندري شروع کیږي.
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنۍ کتاب پښتو فلمونه تاریخ، تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پېښوره خپور کړي. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څانګې سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر او صورتحال نه دی، په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی. د ډایرکټرانو بیل باب دی، هدایتکارانو، د فلم سازانو بیل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بیل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بیل باب دی. بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بیل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم مانه د پریخودی په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي.
حاجی اسلم خان وایي تروسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډسمبر کې خپور شو. خو د نوموړي په وینا تر دې نیټې پوره 1.5 وړاندې چې له پاکستان جوړ هم نه و، د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلې هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو په امپیریل تھیٹر میں ورتوی او بیا رسو امپیریل ٹاکیز او بیا داغه نه پس داغه سینما نوم شو ناولتی چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغسته او اوسرنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغه څه چلی دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغسته نو دا بدی کال په کال بیا په اخترونو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او داغه گوا حمزه بابا په خپل دغه کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیل پاغي کې لیکل دی.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابي فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی ترو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدای شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي.
ہاں میں نے وہ آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلم کی اور بہت اچھی.
تر سوچ دا پختو فلم نو پاڑا دا کم کتاب خبر کوئی ہا غم مالی دل دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ حسدا دا کتاب پدی ہم خ دے چ دا پختو فلم نو پاڑا ډیر سیڑن تر سن دا شوی نو دا دی کتاب خبر دل یو لو حسب ولم
اور یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے.
دا پاکستانی فلموں نو دغه سیرون کې دا هم وای چې کدا پښتو فلمونو پاړه یاد کتاب اردو ژبه ته هم ترجمه شو نو دا به په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو منوالو ته یو لوی زیری وي. د پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکو محمد اسلم خان وای سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کارو کړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وای ډیر ستړي ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډیرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائدہ ده. نو د ستونزو سره مخ شوې ډیرې ما، ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې د لاړه ما د ملکنډ په دې غرونو کې یو زید ګل خان نومې اداکارو ډیر په محنت هغه سلورم پندم دل باندې چې لاړه منو ما پیدا کو دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلي نو دې پسې دا ګرځېدل ما ته ګرانو، خو الحمدلله دا ګرانې خدای پاک ما ته اساني کړې دي. تر کومه حد پورې چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته نو تقریبا یو 100,000 روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلي.
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي، ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې په کار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوي پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشکنده و، دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی ده. پاتې شو د بازار خبره، نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی. نو زما په خیال چې اجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پورې نیسي او خرڅ بشي، نو دا تمه دې نه کوي، ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ورکتاب یو موبایل باندې ورکي، په بوټانو خو 8,000 ورکي، خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي. دا د پښتنو بدقسمتی ده.
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو یې په یاد ولرئ دا ډېرې ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي، خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرڅ نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول سیړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده.
تو وہ پھر بات بن سکتی ہے، لیکن پرائیویٹ طریقے سے یہ بڑا مشکل ہوگا.
خود پختو فلمونو تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای لخپل ولسه ناهیلی نه دی. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسیږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.